د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر حامد کرزي له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان په ختیځو سیمو راکټي بریدونه سمدستي ودروي او خبرداری ورکړل چې که دغه حملې دوام وکړي هغه به د افغانستان او پاکستان پر دوستانه اړیکو منفي اغېز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقاني شبکې په اړه چې آیا هغه تر روسي ډله وپېژني او کنه څېړنه کوي. پر ځینو نور موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي دي. خو تر هر څه وړاندې قسیم سولمل ته وار ورکو چې د افغانستان د دې سات کورنی خبرونه واوروي.
زما سلامونه هم ومنئ د هم د مهمو کورنی خبرونو سرټکی. ولسمشر کرزی له پاکستانه د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي حملو د ژر تر ژره بندولو غوښتنه کړې. د لغمان امنیتي چارواکي وایي وطن منشخونکي په بسرام سیمه کې تېره شپه د خپل ماین اشکار سول او د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ لسکونه اوسیدونکي نن په کابل کې د ملي شورا مخې ته راټول سول او په خپلې سیمه کې د غیر مسؤوله وسلوالو د فعالیت د بندولو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. ولسمشر کرزی پر پاکستان ژغ کړی چې ژلته ژر د افغانستان پر خاوره راکټي حمله ودروي. د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا په خپلې سوي خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر کرزی پرون په سعودي عربستان کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره د لیدو پر مهال د دې حملو د بندولو غوښتنه وکړه. په اعلامیې کې دغه راز راغلي چې دواړو خواوو پر دې موافقه وکړه چې یو پوځي پلاوی به د ډیورنډ کرښې ته د څېړنو لپاره استوي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ د سیمه ییزو چارواکو په خبرو تېره شپه هم پر دانګام ولسوالۍ د پاکستان له لورې دوه دېرش راکټونه ویشتل سوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې یو ځان وژونکی نن سهار هدف ته تر رسېدو مخکې وژلی. د کندوز د امنیت قمانداني ویاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې دا کس هغه مهال د امام صاحب په ولسوالۍ کې ووژل سو چې د امریکایي ځواکونو پر پوستې د برید هدف درلود. د شغل حسیني په وینا په یو بل پیښه کې امنیتي ځواکونو اته کړی ماینونه د چاردرې له ولسوالۍ څخه ترلاسه او شنډ کړل. د کندوز ولایت په وروستۍ کې د وسلوالو فعالیتونو د زیاتېدو شاهد دی. د لغمان چارواکي وایي چې د دې ولایت په بسرام سیمه کې و منشخونکي د خپل ماین په چاودنه کې ووژل سول. د لغمان د والي وایند سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د کسان تېره شپه بسرام پورې اړوند شهید بابا په سیمه کې وژل سوي. بلخوا بیا د وسلوال طالبان وایند ذبیح الله مجاهد په یو ټلیفوني پیغام کې ادا کړی چې په یاده سیمه کې تېره شپه دوی د ملي اردو پر کتار برید کړی چې 8 تنه یې وژلي او 4 تنه نورې ټپیان کړي دي. د لغمان سیمه ییزو چارواکو دا ادا رد کړې ده. او د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ لسکونو اوسیدونکي په کابل کې د مدني ټولنې د مرکز د هماهنګۍ غړي نن په کابل کې د ملي شورا مخې ته راټول سول او په خپلې سیمه کې د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو د فعالیت د بندولو غوښتنه وکړه. یو شمیر له دې اعتراض کوونکو څخه ازادي راډیو ته وویل چې دا دوه کسان هر یو شجاعي او شاولي په وروستیو 3 کلونو کې د شاوخوا 122 کسانو په وژلو کې لاس لري. له خلکو نه یې په زور پیسې اخیستي او دغه راز د جنسي تیری په پیښو کې ښکیل دي. یو مظاهره کوونکی داسې وایي:
دنیاوالو ته د افغانستان دولت ته داسې ګونو قواو ته موږ دا د ستاسې د لارې خبر وکړو او پر ولسمشر باندې غږ کوو چې دې په جایاو مخه ونیسي او دغه قاتلین ژر تر ژره د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري.
د کسانو دغه راز په خپل خبرو کې د ملي شورا څخه وغوښتل چې د دې زورواکانو د فعالیت مخه دی ونیسي. د کورنۍ خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه جان قال کوزی اوروي.
د سوری په مرکز د مشق کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې نن سخته چاودنه وشوه. دا ودانۍ هغه هوټل ته نږدې ده چې د ملګرو ملتونو څارونکي پکې دی راځي. د سوری دولتي تلویزیون وایي چاودنه د یو بم په واسطه شوې او 3 تنه پکې ټپیان دي. د سوری د رژیم د مخالفانو د سیمه ییز همکاري کمیټه وایي چاودنه په دمشق په ام عیاد میدان کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې شوې ده. العربیه تلویزیون او فرانس پریس خبري اژانس وایي د حملې مسؤلیت د آزادې سوری پوځ په غاړه اخیسته. د جولای په 13 هم په دمشق یوې حکومتي او امنیتي ودانۍ ته نږدې چاودنه شوې وه او 13 تنه جګپوړي امنیتي چارواکي پکې وژل شوي ول. د بلخوا د سعودي عربستان په مکی ښار کې د اسلامي همکارۍ د سازمان غړو عاجله غونډه وکړه او د سوری د غړیتوب په تعلقي بحث وکړ. ایران له دې کار سره سخت مخالفت کوي. د دې سازمان د غونډې د وروستۍ اعلامیې په مسودې کې چې فرانس پریس اژانس ترلاسه کړي د سوری د غړیتوب تعلق تصویب شوی دی. تمه ده چې اعلامیه د ورځې په پای کې چې د دې سازمان غړي بیا سره راټولېږي لاسلیک شي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا د سه شنبې په ورځ ایران تورن کړ چې د سوری په شخړه کې زیاته ونډه لري او په نورو کارونو سربیره وسلوالې ملیشي روزي چې د اسد د رژیم په څنګ کې وجنګیږي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پرنټا وایي واشنگتن باور نه لري چې اسرائیل دې د ایران په اټومي پروګرام باندې د حمله پریکړه کړې وي. پرنټا ویل دا مهمه ده چې پوځي عمل به وروستنی اقدام وي، بندیزونو او سیاسي فشار ته لا هم وخت شته چې کار ورکړي. د امریکا دفاع وزیر د سې شنبې په ورځ په دفاع وزارت کې په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې اسرائیلي چارواکو په دې وروستیو کې په ایران باندې د احتمالي حملې خبرې کړې وي. په واشنگتن کې د اسرائیل استازي مایکل اوردن د دوشنبې په ورځ سی این این ټلویزیون سره مرکې کې ویلي وو په ایران باندې د پوځي عمل پر ځای د بل انتخاب وخت مخ په کمېدو دی. هند نن د خپل خپلواکۍ کلیزه ولمانځله. د هند صدر اعظم منموهن سنگ په نوې ډیلی کې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځنې په مراسمو کې وینا وکړه او د خلکو د اقتصادي وضع د ښه کولو ژمنه وکړه.
کیا ہماری سرکار بھارت کے تیز آرتھک وکاس کے لیے
زنن تاسو ته ژمنه کوم چې زمونږ حکومت به د هند اقتصاد د چټکې ودې او د نړیوال ورو اقتصادي حالت له اغېز څخه د هیواد د ژغورنې لپاره سخت کار وکړي. زه ژمنه کوم چې په کلو او ښارونو کې د خپلو ځوانو او نارینهو او ښځو لپاره به د نوو کارونو د پیدا کولو لپاره سخت کار وکړو.
روزګار کې نه
په سلونو تبتیانو د چین په شمال کې وروسته له هغې مظاهره وکړه چې پولیسو څلور کسان وډبول. په انګلستان کې د آزاد تبت ټولنه وایي په سلونو کسان د قینغای ولایت تونګری ناحیې کې وروسته له هغې راټول شوي ول چې پولیسو له یو موټر څخه څلور تنه تبتیان راکوز کړل، ویې وهل او په توپانچو یې وګواښل. د دوشنبې په ورځ په ګاونډي ولایت سیچوان کې دوو تبتیانو د چین د واکمنۍ پر ضد ځانونو ته اور اچولی و او ورپسې له پولیسو سره نښتې شوې وې. او د امریکا هوایی ځواک هغه الوتکه هوا ته پورته کړه چې سرعت یې د غږ له سرعت څخه شپږ برابره زیات دی. دا د اکس یو پنځوس ای الوتکې درېیمه ازمیختي الوتنه وه چې د موجونو د ټکانونو په واسطه یې سرعت نور هم زیاتېږي. دا الوتکه د بوئنګ کمپنۍ لخوا جوړه شوې او جټ ماشین یې د کالیفورنیا ایالت پراټ اینډ ویټنی کمپنۍ جوړ کړی دی. دا الوتکه د تعجب وړ سرعت اخلي او ماشین یې د هوا جریان ته د هایدروجن په خوشي کولو سره زیاته قوه تولیدوي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدلی شئ. او وړاندې په خبرونه کې افغان ولسمشر حامد کرزی له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان په ختیځو سیمو راکټي بریدونه سمدستي ودروي او خبرداری ورکړل چې که دغه حملې دوام وکړي هغه به د افغانستان او پاکستان پر دوستانه اړیکو منفي اغیز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقاني شبکې په اړه چې آیا هغه تر روسي ډله وپیژني او کنه څېړنه کوي. امریکا په شمالي وزیرستان کې سخت دریځ وسلوالو پر ضد پاکستان د پوځ د پیلیدونکو عملیاتو هرکلی کړی، خو آیا په دې عملیاتو کې به د حقاني شبکه چې ویل کېږي په دې سیمه کې پټ مرکزونه لري هم په نښه کړي؟
زه باوري هم نه یم چې پاکستان صداقت ولري او یا به رښتیا د استعمال اجرا کړه چې هغه دغه طالبان په وزیرستان شمالي یا جنوبي کې دي چې دوی په مقابل کې عملیات وکړه.
په دې اړه مو د افغانستان د پوځي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی. د کندهار اوسیدونکو او دیني عالمانو بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د کوچني اختر په مناسبت له جګړو لاس واخلي.
ډېرې میندې کونډې سره ډېر کوچنیان اتماس زما د هغه ورونو څخه دا هیله ده چې دا جنګ او جګړې کوي دغه جنګ څخه لاس واخلي، دغه کوچنی مبارک اختر او دغه خوشحالۍ څخه ډک اختر.
آیا پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل دریځ بدل کړی؟
هغه ډول چې په خوا یې طالبان قدرت ته ورسول نه رسوی سي او نه ساتلی سي، بیا بس ولې هغه خیالات متحده امریکا ورسره و، انګلستان ورسره و، د سعودي پیسې ورسره وي.
د اونۍ بحث مو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدلی شئ. له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د امریکا او پاکستان د رول په اړه څرخي. افغان ولسمشر حامد کرزی له پاکستان نه وغوښتل چې د افغانستان په ختیځو سیمو راکټي بریدونه سمدستي ودروي او خبرداری ورکړل چې که دغه حملې دوام وکړي هغه به د افغانستان او پاکستان پر دوستانه اړیکو منفي اغیز وکړي. د جمهوري ریاست دفتر وایي ولسمشر کرزی دا خبره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ته په سعودي عربستان کې چې دواړه مشران د اسلامي همکارۍ د سازمان په سرمشیزه کې د ګډون لپاره د هیواد ته تللي وکړه. دواړه مشرانو د دې سرمشیزې په حاشیه کې سره وکتل او موافقه یې وکړه چې یوه ګډه پوځي ډله د پاکستان له لوري پر افغانستان د راکټي حملو په اړه څېړنه وکړي. دواړه مشرانو دغه راز په دوه اړخیزو اړیکو د سیمې پر حالاتو، په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر او پر یو لړ نورو مسایلو هم وغږېدل.
افغان چارواکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې د پاکستان له لوري د افغانستان په ختیځو سیمو زرګونه توغندي او د توپونو ګولۍ ویشتل شوي چې دوی پړه پر پاکستاني پوځیانو اچوي. په دغو بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او سلونه کورنۍ خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. د کونل د سیمه ایزو چارواکو په خبره تېره شپه هم 2 راکټونه د پاکستان له خاورې پر دانګام ولسوالۍ لګېدلې دي. د ولسمشر کرزی د دې غوښتنې په اړه د سیاسي چارو څېړونکي بیا بېلابېل نظرونه لري، خو دوی په دې موافق دي چې د پاکستان ملکي حکومت دا راکټي بریدونه نشي درولی. دغه سیاسي کارپوهان د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان حکومت هلې ځلې هم کمزوري بولي او وایي چې په دې برخه کې باید په ملي او نړیواله سطح جدي اقدامات وشي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د نسیم شفق رپورټه.
وروسته له هغې چې ولسمشر کرزی په سعودي عربستان کې د پاکستان له جمهور رئیس نه وغوښتل چې پر افغانستان راکټي بریدونه ژر ودروي، سیاسي سیډونکي وایي چې د ولسمشر کرزی د غوښتنه د وخت ضایع کول دي. دوی وایي چې د افغانستان پر ختیځو پولو د پاکستان لخوا راکټي بریدونه د نوموړي هیواد د پوځ او استخباراتي شبکې لخوا کیږي او د پاکستان ملکي حکومت دا توان نه لري چې د دې راکټي بریدونو مخه ونیسي. د سیاسي چارو سیړونکي محمد اسحاق اتمر د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پر افغانستان د پاکستان راکټي بریدونه ځانګړي اهداف لري او د مخنیوي لپاره یې په ملي او نړیواله سطحه جدي او عملي هلو ځلو ته اړتیا شته.
تر څو چې هغه کسان چې په پاکستان کې پالیسي جوړونکي دي هغوی د خپل نظریاتو کې تغییر رانولي، دغه راکټونه به دوام ولري. زه په دې باور یم چې زمونږ هلې ځلې صرف د وخت ځای کول دي تر هغه پورې چې مونږ د افغانستان لوري کوټیلي ګامونه واخلي، مدني نهادونو سره او احزابو سره او پارلمان سره په دې برخه کې ملي تصمیم ونیول شي، د دې راکټونو شاته ډېر لوی سناریو موجود دی.
د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یوه تازه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر کرزی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او د کانفرنس په څنډه کې د سه شنبه په ماښام له جمهور رئیس آصف علي زرداري سره لیدلي او له هغه نه په جدي توګه غوښتي چې پر افغانستان د پاکستان توغندوی بریدونه ودروي. ولسمشر کرزی سرګنده کړي چې د راکټي بریدونو د افغانانو پر احساساتو او د افغانستان او پاکستان پر دوستۍ منفي اغیزې کړي او دوام یې د پاکستان په خیر نه دی. په دې لیدنو کې دواړو خواوو پریکړه کړې تر څو د دواړو هیوادونو ګډ پوځي پلاوی د ډیویرن له کرښې لیدنه وکړي او د دې راکټي بریدونو په اړه هر اړخیزې څېړنې ترسره کړي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی د پاکستان د ژمنې نه عملي کیدونکو بولی او وایي چې افغان حکومتي چارواکي به هیڅ کله ونه توانیږي چې د دې ډول غوښتنو له لارې د پاکستان د توغندوی بریدونو مخه ونیسي.
دا چې په یو مجلس کې په زمینی صورت سره غم د اسلامي هیوادو د کانفرنس وي او رئیس جمهور د پاکستان تصادفي ویني، دا نه کوم تاثیر لري نه کوم اهمیت لري، نه د افغانستان خلک پرې باندې خوشحاله کیږي او نه کوم ډېر تاثیر لرلی شي په درولو د دې عملاتو د پاکستان کې، تر څو چې هغوی قوي جواب خپل په مقابل کې ونه ویني او یا د ملګرو ملتو قوه راینه شي. هلته
د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو پولو په ځانګړي توګه د کونړ او نورستان پر ولایتونو په تیرو څو میاشتو کې سلګونه راکټي بریدونه شوي او اوس هم د حملې دوام لري. راپورونه وایي چې د کونړ او نورستان له سرحدي سیمونه سلګونه کورنۍ نورو ولسوالیو ته کډې شوي او لسګونو کسانو ته تر اوسه د دې بریدونو له امله مرګ ژوبله اوښتي. د راکټي بریدونو عام خلک او افغان دولت سخت په غوسه کړي، خو ولسمشر کرزی ټینګار کړی چې د مخنیوي لپاره به یې له پوځي لارې نه بلکې له ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه ګټه واخلي.
و امر د افغان ولسمشر حامد کرزی له پاکستان نه پکلکه وغوښتل چې د افغانستان په ختیځو سیمو راکټي بریدونه سمدستي ودروي او خبرداري ورکړل چې دغه حمله دوام وکړي هغه به د افغانستان او پاکستان پر دوستانه اړیکو منفي اغیز وکړي. د پاکستان لوري د افغانستان په ختیځو سیمو همدغه بریدونه ته په پام سره د افغانستان ولسی جرګې تیره اونۍ د افغانستان د کورنیو چارو او د غراز د دفاع وزیران خپل غونډې ته غوربللي وو او هغوی استیزا کړل او د باور رائے ورڅخه بیرته خستله. د همدغه بریدونو په لعمله د افغانستان دفاع وزیر خپل دنده هم لاس واخیست او استعفا وکړه. د امریکا دفاع وزیر لون پنیتا بیا د پاکستانی پوځیانو د هغه ژمنې هرکلی کړی دی چې ویلې دي په شمالي وزیرستان کې به ډیر ژر د پاکستانی طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي. آیا په دغو عملیاتو کې به د په سیمه کې د چې ویل کېږي د حقاني شبکه هم خپل مرکزونه لري په نښه شي؟ په دې اړه وړاندې د افغانستان د پوځي چارو له یوه کارپو سره مرکه لرو.
د ولسمشر بارک اوباما ادارې بیا بیا غوښتنه کړې چې پاکستان دا وسلواله ډله
رازو دې موضوع ته خو له هغې مخکې به د حقاني شبکې په ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وروستیو څېړنو په باب واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د حقاني شبکې په اړه چې له پاکستان سره اړیکه لري خپله اندېښنه په ډاګه کړه او ویې ویل دوی په دې غور کوي چې د کانګرس له کلکې غوښتنې وروسته دا ډله د تروریستي ډلې په توګه وپېژني او که نه. په دې اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د ولسمشر بارک اوباما ادارې بیا بیا غوښتنه کړې چې پاکستان دا وسلواله ډله کنټرول کړي، خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلی چې د حقاني شبکه د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړي. ولسمشر بارک اوباما د جمعې په ورځ هغه لایحه لاسلیک کړه چې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو اکثریت تصویب کړي او له مخې یې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ته 1.5 ورځې وخت ورکړل شوی دی چې وڅېړي چې آیا د حقاني شبکه د یوې تروریستي شبکې په ځانګړتیاو برابره ده که نه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولان د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل موږ د حقانی د شبکې د کړنو په اړه د کانګرس په اندېښنو کې شریک یو. په دې اړه چې آیا هیلری کلینټن به د حقانی شبکه د تروریستي شبکو په لیست کې شامل کړي که نه، نولان پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي وویل کلینټن دا مهال دا مسله څېړي او غور پرې کوي. امریکایي چارواکي د حقانی شبکه په افغانستان کې د ځینو مهمو بریدونو په ترسره کولو تورنوي چې په دې کې د کابل په یو هوټل برید چې 13 کسان پکې ووژل شول او همدارنګه په کابل کې د امریکا پر سفارت حملې شامل دي. د امریکا د ټولو ځواکونو پخواني لوی درستیز مایک مولن مخکې له دې چې دنده پرېږدي ویلي وو د حقانی شبکه د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI وسلوال بازو دی. د امریکا سنا او د استازو مجلس په خپلو پریکړه لیکونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څخه غوښتي چې د حقانی شبکې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي چې له دې سره به د حقانی شبکې ټوله پانګه کنګل شي او له دې شبکې سره به مالی مرستې او جرم وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې شبکې ځینې غړي په تور لیست کې شامل کړي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې د شبکه د تروریستي شبکو په تور لیست کې شامل کړي او لامل هم د پاکستان سره د حقانی د شبکې نږدې اړیکې دي. د فرانسې خبری اژانس د مایک مولن د څرګندونو پرانا کې وایي که چیرې د حقانی شبکه د تروریستي ډلو په تور لیست کې شامل شي له دې سره به پاکستان د تروریزم د یو رسمي ملاتړ هیواد په توګه یاد شي چې دا کار به له اسلام آباد سره همکاري ستونزمنه کړي او په افغانستان کې به د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره له طالبانو سره یو جوړجاړي ته رسیدل هم ګران کړي. پاینال کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د اسوشیټډ پریس خبری اژانس په یوې وروستۍ مرکې کې ویلي د پاکستان د پوځي چارواکو څخه یې ځینې داسې نښې نښانې ترلاسه کړي چې دوی په یو داسې پلان کار کوي چې کیدای شي په نږدې راتلونکي کې د دې شبکې په وړاندې ګام پورته کړي.
و مورل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقانی شبکې په اړه چې هغه تر روسي ډلو پیژني او کنه څېړنه کوي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د تېرې جمعې په ورځ د کانګرس هغه لایحه لاسلیک کړه چې له مخې د حقانی شبکه یوه تروریستي ډله نومول کېږي، خو د بهرنیو چارو وزارت یوه میاشت وخت ورکړی چې په دې اړه څېړنه وکړي چې آیا دغه شبکه د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي او که نه. له بلې خوا د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا بیا د پاکستانی پوځیانو د دې ژمنې هرکلی کړی چې ویلي ډېر ژر به په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو په مقابل کې عملیات پیل کړي. ویل کېږي په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې مرکزونه هم فعال دي، خو آیا په دغو عملیاتو کې به دغه مرکزونه هم په نښه شي او که نه؟ په دې اړه زما همکار سلطان محمد سرور د افغانستان د پوځي چارو له کارپو عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه ځینې کړې.
د طالبانو مراکز کوم چې د افغانستان د دولت په مقابل کې او د خارجیانو په مقابل کې جګړې کوي هغه ټولې په پاکستان کې دي. نو دلته یوه خبره منځ ته راځي، هغه دا ده چې دوی ژمنه کوي چې دوی به د پاکستاني طالبانو په مقابل کې دا عمل اجرا کوي، ولې هغه هډې چې اصلا هلته د طالبانو مراکز دي هلته هغو دوی تمویلېږي، هغو ته ټریننګ ورکول کېږي او هغو دوی بیا
افغانستان ته رالیږل کېږي. د خو په اړه دوی څه نه دي ویلي، دوی سکوت اختیار کړی دی یا یې ځان تېر کړی دی. زمونږ اصلي مطلب دا ده چې د امریکایي قوتونه او خپله پاکستانیان د هغو مراکزو پر ضد عملیات وکړه چې هلته طالبان روزل کېږي او افغانستان ته رالیږل کېږي، چې هغه د پاکستان د استخباراتي کړیو مستقیما تر نظر لاندې دي. اصلا خبر په هغو کې ده. اصلا د پاکستان مطلب یو مطلب ده چې قبایلي سیمې چې هغه خودمختار سیمې دي، پاکستان غواړي چې اصلا په حقیقت کې دغه علاقې وځپي او دا د خپل کنټرول لاندې راولي.
جنرال صاحب، که چېرې داسې وي نو امریکا ولې د دغو عملیاتو تود هرکلی کړی؟ نو امریکا ته به څه ګټه ولري؟
نو خبره په دې کې ده چې دوی خو امریکایان تیر باسي، دوی فکر کوي چې دغه عملیات چې دي په شمالي وزیرستان کې دا د افغاني د شبکې په مقابل کې دي. دوی خبره په دې کې ده چې زمونږ او د امریکایانو اصلي هدف
جنرال صاحب، اوس په دغه وزیرستان کې خو هم افغاني طالبان سته، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د حقانی شبکه ده، هم پاکستانی طالبان دي، او هم داسې ویل کېږي چې د دوی ترمنځ روابط هم سته، د یوې خوا طالبان له بلې خوا سره ارتباط لري. نو تاسو څه فکر کوئ که چېرې پاکستان د پاکستانی طالبانو په مقابل کې عملیات وکړي، نو په دې سره به په سیمه کې د افغاني طالبانو ملاتړ، خصوصا هغه لوجستیکي ملاتړ، کم نشي که څنګه؟
زه په دې خبره باندې خو تاسو سره بالکل موافق یم چې په دغه اډو کې دواړه روزل کېږي، په دې کې خو شک نشته، او ارتباطات یې د دواړو ډېر ټینګ دي. درسته چې امریکایان په داسې فکر کوي چې چنال په وزیرستان شمالي کې دواړه طالبان دي او پاکستان به د دوی په مقابل کې عملیات وکړي، زه باوري هم نه یم چې سامو په دې عمل صداقت ولري او یو رښتیا داسې عمل اجرا کړه چې هغه د دغه طالبان چې په وزیرستان شمالي یا جنوبي کې دي یا نورو علاقو کې دوی وجود لري، دوی په مقابل کې عملیات وکړه. دوی فقط وزې ته ګوري، کله کله داسې خوشبیني وښیي چې په امریکا دې ته اړ کړه، یعنې ګویا پاکستان یګانه مملکت ده چې د امریکې دوست او د امریکې ملاتړ ده د تروریزم په مقابل کې.
پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیلو چې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا په سختدریزو وسله والو د پیلیدونکو عملیاتو په اړه خپل نظر څرګندوو دی، وایي ګمان نه کوي چې په دې عملیاتو کې به د حقانی شبکه چې په دې سیمه کې پټ مرکزونه لري په نښه شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
د کندهار اوسیدونکو دیني عالمانو او د دې ولایت د سولې ولایتي دفتر پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د کوچني اختر پر رسیدو او د روژې میاشتې په مناسبت له جنګ جګړو لاس واخلي او کم تر کمه دې په دغو مبارکو ورځو کې اوربند وکړي. خلک دغه غوښتنه وروسته له هغې کوي چې پرون د افغانستان په نیمروز او دغه راز په کندوز ولایتونو کې په چاودنو او ځان وژونکو حملو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. محمد صادق رښتینی له کندهار پرې راپورټ لري.
د کندهار اوسیدونکي وایي چې دوی له جنگ جګړو ستړي سوي او داسې کورنۍ بنوي چې په جګړو کې خپل یو غړی یا خپلوان له لاسه نه وي ورکړي. د کندهار څوتن اوسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې د نیمروز ولایت د تیر ورځې حمله ته په اشاره له طالبانو وغوښتل چې د روژې په میاشت کې جګړې ودروي او شکیلې غاړې دي نور د مسلمانانو او بېګنا خلکو له وژنې لاس واخلي.
پلوشای ما یو تند کندهار شهر اوسیدونکی، خصوصا په افغانستان کې په تیر بیا په کندهار ولایت کې ډیر میندې کونډې سوې، ډیر کوچنیانې تیمان سوې. ما د هغه ورونو څخه دا هیله ده چې دا جنګ او جګړې کوي دغه جنګ څخه خلاص واخلي، ځکه چې د روژې مبارکه میاشت ده چې په دغه کوچنی مبارک اختر یو دغسې اختر خصوصا په کندهار کې وي چې د خوشحالۍ څخه ډک اختر وي. داسې نه خدای مه کړه چې داسې یو پېښه رامنځته شي لکه په نیمروز ولایت کې چې رامنځته شي، ډېر میندې او ډېر تیمان به پاتې شوي.
نو د ټولو ورونو څخه هیله کوم د جنگ څخه د لاس واخلي تر څو یو باثباته افغانستان جوړ شي، ځکه چې زموږ خلک په ډیر عمر کې د ډیر د جنگونو سره مخامخ شوي دي، ډیر خواري پر دې باندې راغلي دي. که جنگ ختم شي نو زما په نظر به په اختر به هم خلک پوسي، په خوشحالي به هم پوسي.
زما نوم جمیل رحمان د یو تن د کندهار شهر د اوسیدونکو. زما غوښتنه د دې څخه دا ده چې دې جنگ پرېږدي، نور د سولې پر میز باندې راټول شي او یو تفاهم د سره ورسیږي، او هغه بیگونه افغانان چې په دې جنگو او په کې وژل کېږي نور دې مشکلاتو څخه خلاص وي.
په ورته وخت کې د کندهار د سولې د ولایتي دفتر رئیس حاجي عطا محمد احمدي هم د افغانستان په جګړه کې د شکیلو غاړو وغوښتل چې د کوچني اختر په رسیدو او د روژې میاشتې په مناسبت یې له جګړې لاس واخلي او کم تر کمه دې په دغه مبارکو ورځو کې وربند وکړي. دغه راز دینی عالمان د روژې میاشتې عبادتونو او د کوچني اختر ورځې د اسلام د نظره د خوښۍ، ورورولۍ او سوکالۍ څخه ډکې بولي. د کندهار یو تن دینی عالم مولوی عبدالعزیز تسلیمي وایي چې الله جل جلاله د کوچني او لوی اختر ورځې د مسلمانانو د خوشحالۍ لپاره نومولي.
و امریدل چې د کندهار اوسیدونکو دغه راز د ولایت دینی عالمان و او د ولایت شورا دفتر په وسلوال طالبانو غږ وکړ چې د اختر د کمکی اختر په دیر رسیدو په مناسبت د جنگ جګړو لاس واخلي. د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو له زور زیاتي څخه په تنګ شوي دي. دوی چې نن یې د ملي شورا مخې ته خیمه وهلې وه، له دولت او ملي شورا څخه د عدالت غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د اورزګان دغه لسګونو اعتراض کوونکو ویل د خپل سرو وسلوالو چې په خوی په سیمه ییزو پولیسو کې وظیفې درلودې پر خلکو یې ډول ډول زور زیاتی کړی. دا دوی په خبره دغه دوه کسانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې 122 وژلي دي، 1500 وجره بزمکه غضب کړې ده، 130 کورنۍ کډوالۍ تاړ کړې او 150 کورنۍ سوځولې دي. د روزګان اوسیدونکي محمد حنیف حنیفي چې د نورو اعتراض کوونکو په استازیتوب خبرې کولې، د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل
شجاعي د خلکو کورونه لوټ کړې دي او 150 کورنۍ سوځولې دي، 130 کورنۍ ماجر کړې دي په زور باندې. د خلکو د کورو څخه نغدي پیسې د 200-250 لکه افغانۍ په حدود کې د کور راستلې دي، ترشلونه سوځولي دي، ټکټرونه سوځولي دي، یوولس موټرسایکلان د ځانه سره وړي دي. همدغه رقم د سیاسرو څخه پړونونه ایسته کړي دي، بیا تلاش کړي دي او همدغه رقم دی جنسي تیری کړي دي.
هغه زیاته کړه چې په وژل شویو کسانو کې 15 مېرمنې، شل ماشومان، 14 پنګري او نور ځوانان دي. د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکو له دولت او ملي شورا څخه وغوښتل چې د دې زور زیاتي مخه دې ونیسي. د روزګان اوسیدونکو تور پورې کړ چې یو شمېر لوړ پوړي دولتي چارواکي او د ملي شورا ځینې غړي د شجاعي ملاتړي دي، خو دوی د چا نومونه اخیست. هغه وویل چې تیر کال شجاعي نیول شوی خو د ځینو لوړ پوړي چارواکو لخوا چې له هغه سره نږدې قومي او ګوندي اړیکې لري له بند نه آزاد شو. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مرکز غړیو هم له دولت څخه وغوښتل چې ژر د تورونو کسانو د نیولو لپاره اقدامات وکړي. د دې ټولنې اجرایوي غړي اجمل هډمن ازادي راډیو ته وویل
شجاعي او دیغلی ملګرو دا عمل په هیواد کې د میشتو قومونو ترمنځ د کینې او تقابل وختي رامنځته کولای شي او ملي یووالي ته کلک زیان رسولای شي. د دې ټولو لپاره زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت باید د خلکو پر ژوند، ملکیت او شتمنیو باندې د دې زنځیري تیریو مخه ونیسي او په دې اړه جدي څېړنې پیل او بشپړ عدالت پر ځای کړي. مرکز او د خلکو استازي به دغه لړۍ څاري او قضیې ته به د پام نه اړولو په صورت کې خپل مدني اعتراضونو ته دوام ورکړي.
هغه زیاته کړه د خوښنۍ خبره دا ده چې د سیمې د خلکو او شکایتونو او دولتي ادارو له خبرېدو سره سره تر اوسه په دې اړه قانوني اجرایت نه دي شوي. ښاغلي هډمان وویل د نورو دولتي ادارو د سکو تر څنګ پر دې ټولو پیښو د بشري حقونو کمیسیون هم سترګې پټې کړي او نړیوالو سازمانونو هم غبرګون نه دی ښودلی. د اورزګان چارواکو څه موده مخکې ویلي وو چې شجاعي غیر مسؤول او خپل سری وسلوال دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت څو ورځې وړاندې ازادۍ راډیو ته وویل چې د شجاعي د نیولو لپاره یې هڅې چټکې کړې دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
د اونۍ باس د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې
د اونۍ بحث مو چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ. له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د امریکا او پاکستان د رول په اړه څرخي.
په هغه ډول چې په خوا یې طالبان قدرت ته ورسول، نه رسوی سي او نه ساتلی سي، بیا هغسې ولې هغه وخت ایالات متحده امریکا ورسره وه، انګلستان ورسره و، د سعودي پیسې ورسره وې.
دا بحث څو شیبه وروسته اوریدلای شي. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست ګردیز اسد آباد غزنی او لشکرګاه کې د اف ام په سره شریف پینځه په هم اوریدلای شي. د ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شي. په انټرنیټ کې مو پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. په انټرنیټ کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه مطالب لوستلی او کتلی شي. دونی می بجت نږدې کې یو جنګ قال کوزای سړی تر غلی او د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی په پاکستان غږ کړ چې ژر تر ژره د افغانستان په خاورې راکټي حمله ودروي. ښاغلی کرزی پرون په سعودي عربستان کې د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداری سره د لیدو پر مهال د دې حملو د بندیدو غوښتنه وکړه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي یو ځان وژونکی نن سهار هدف ته له رسېدو مخکې وواژه. د لغمان چارواکي وایي د دې ولایت په بسرام سیمه کې وطنه ماین خښوونکي د خپل ماین په چاودنه کې ووژل شول. د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ زیات شمېر اوسېدونکي او په کابل کې د مدني ټولنې د مرکز د هماهنګۍ غړي نن په کابل کې د ملي شورا مخې ته راټول شول او په خپلې سیمې کې د نامسولو وسلوالو د فعالیت د بندولو غوښتنه وکړه. د سوریې په مرکز دمشق کې وی پوځي ودانۍ ته نږدې نن سخت چاودنه وشوه. دا ودانۍ هغه هوټل ته نږدې ده چې د ملګرو ملتونو څارونکو پکې دیره دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پریتا وایي واشنگتن باور نه لري چې اسرائیل د ایران په اټومي پروګرام باندې د حملې پریکړه کړې وي. هند نن د خپلواکۍ کلیزه ولمانځله. په سورینو تبتیانو د چین په شمال کې وروسته له هغې مظاهره وکړه چې پولیسو څلور کسان وډبول. او د امریکا هوایي ځواک هغه الوتکه هوا ته پورته کړه چې سرعت یې د غږ له سرعت څخه شپږ برابره زیات دی.
او سم ورسیږي د اونۍ بحث ته. دا بحث په کابل کې زموږ همکار معصوم میوند ترتیب کړی دی.
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو السلام علیکم. دا اونۍ د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او پاکستان د چارواکو د وروستیو مذاکراتو په اړه خبرې کوو. د راپورونو له مخې د اګست میاشتې پر دوهمه د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر ظهیر الاسلام په واشنگتن کې د امریکایي چارواکو سره خبرې کړي او امریکا په پاکستان فشار راوستلی چې د افغانستان د سولې په خاطر دې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. امریکا له پاکستان څخه غوښتي چې طالبان په افغانستان کې سولې کولو ته وهڅوي او په دې برخه کې پر پاکستان دا زور هم راوستلی چې د ملا محمد مر پخوانی مرسل ملا عبدالغنی برادر او نور طالب مشران له زندان آزاد کړي. ځینو راپورونو د افغان چارواکو له خولې ویلي چې لوړ پړو افغان چارواکو په پاکستان کې له ملا برادر سره لیدلي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر دا لیدنه رد کړې خو په کابل کې د امریکا سفیر بیا دا لیدنه تایید کړې ده. امریکا او پاکستان په دوه خبرو کې یو پر بل باندې ځینې شرطونه هم ایښي چې له دې ډلې د استخباراتي معلوماتو شریکول د پولي پر دواړو خواوو پوځي عملیات او داسې نور. خو د چارو پوهان دې خبرو ته ځکه د شک په سترګه ګوري چې د پاکستان له خاورې هم د اوس کونړ ولایت پر راکټونو ویشتل کیږي، پر افغان کډوالو هلته فشارونه راوستل کیږي، د ترانزیت په برخه کې لاستونز پر ځای پاتې ده او تر دې ټول را پدې خو پاکستان په تیر لسکلونو کې د افغانستان د ثبات او سولې لپاره یوازې خبرې کړي او عملي کار نه دي کړي. پښتنه دار چې اوس په پاکستان څونو د خبرو ته د عمل جامه ور واغوندي، د خبرې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره څونو مهمه دي او حل لارې چارې څه دي. پر دې موضوع د بحث ملمانه د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي مولوی شهزاده شاهد، د ولسترګي غړي رمضان بشر دوست او د سیاسي چارو پو محمد یونس فکر. زه معصوم یوانم تاسو ټول ته شرغ لاست وایم.
مننه.
فکر صاحب، لمړي پښتنه به ملت تاسو داسي وچی د خبرو په اړه تاسو معلومات دي او د خبرې د افغانستان د سولې ثبات لپاره څونو مهمه بولي.
زه فکر کوم تاروک راغلي دي او خبرونه داسې راوځي چې پاکستان هم غواکي ځینې علایم شو دي لیدي د افغانستان سره د ایالات متحده امریکا سره. دا د مننن لري چې په دات بازی کې چې دغه درې جهات او منطقوي قوتونه خپل د برتري او منافع د پاره کوي یو څه خوځښت راغلي دي.
بله.
او سوال دا دی چې وايي بازی هغه وخت خراب دي چې وخت معلوم ني. اوس چې ایالات متحده امریکا او زموږ متحدینو یو وخت داسې معلوم کړی دي چې در 2014 به په افغانستان کې د انتقال مرحله ای بیا به د تحول مرحله ای او په برابر کې طالبانو ته ویلي دي چې افغانستان یوازې نه پرېږدو، بیا هغه رقم پر قدرت ولا کرا سره سي او پاکستان ته ویلي دي چې کته ګوش خپل منافع په لټه موږ دادی وزو خو د یوازې نه پرېږدو کې دای سي چې ځینې خپل قواوی هم د لې پرېږدو ترغو چې افغانان پر خپل عادت پاکستان وادار کوي ودیته او طالبان هم وادار کوي ودیته چې د ځان څخه جلا جلا علایمی وڅیړي. دغه د پاکستان اوسنۍ اشارات ماته داسې رامعلومیږي چې درې جهات دي ورکوي. اول خو ایالات متحده امریکا ته چې د ده نرمښت راجلب کې پیسې ځینې واخلي او ورته ووایي چې دا دې خو نو عملیات کوم. بل د افغانستان حکومت ته هغه دا دی چې ته دونه راته مهم نه یې که ټینګ ټینګ کېږي ستا د لوی متحد سره زه په تماس کې یم. نه د بلې خوا څخه خپله طالبانو او اقانی ته سیګنالونه ورکړي چې که مو ګوږ شي شور یې د لس ورکوم مو پلاس څه چې زه وایم زه به ستاسې په نمایندګي خبرې کوم. ولې پاکستان بالاخره دې نتیجې ته زما په فکر رسېدلی دي په هغه ډول چې پخوا یې طالبان قدرت ته ورسول نه رسوی سي او نه ساتلی سي. بیا هغسې ولې هغه وخت ایالات متحده امریکا ورسره وه، انګلستان ورسره و، د سعودي پیسې ورسره وې او دلته هم وضعیت داسې و چې یو خودسره د مجاهدینو جګړه ییزه ډلې پر کابل مسلطې وې، هېڅ کسام نه وه. هغه حالات اوس نه دي. دلته یو اردو مسلطه ده، دلته پولیس دی، دلته یو نظام مسلطه
به وجود دی. پاکستان او امریکا ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرو ته په مثبت نظر ګوري؟
زه په بازی کې باید خپل ګډون فعالیت پښکی کې بل ډول پاکستان ډیر څه وکړه. 15,000 لشکري راوړو، ش طالبان د اوس چې بندخانه ځینې ډکې ته امریکایان ته په لاس ورکړه، القاعده په لاس ورکړه، دا یو کې یو څه کړی دي. خو زموږ خبرې د پاکستان سره په دې دي چې دغه کومکونو د نتیجه ورنکړه، راسه په بل ډول وکړو. او که موږ د دسخه غواړو چې راسه په بل ډول کار وکړو، نو موږ هم باید په بل ډول د دسره برخو.
د ځین نور کارپوهانو فکر سره نظر به راځي چې دغه تاسو چورته اشاره وکړل چې دغه ځین کارونه کړی دي، هغه بیا دا وایي چې دا کارونه پاکستان د خپل ګټو لپاره کړی دي.
خبره دا ده چې د خپل ګټو لپاره تاتم ګټه درورسي خو نو ښه کار دی. اوس دا څونه بدبختی ده چې پاکستان بلا برادر بند کړی او ته ول دي بند کړی. پاکستان د اقانی پر ضد عملیات او د طالبانو دا د دې د پارم کړی دي چې ستا خواستو ته جواب درکړي. د بلې خوا څخه هدف دا هم دی چې امریکایان په تور لیست کې وننیسي. ده ولې په تور لیست کې که یې ونیوي دا معنا لري چې د امریکا په سیاست کې د تور لیست کې یو سازمان ونیول سو په هر هېواد کې کې ځای درلودی پر هغه تعزیرات وضع کېدای سي. پاکستان ګوشي طالبان پر قدرت بیرته نسي رسولی او کې ورسي تر دغه رژیم بلام تاوان د پاکستان. اوس نو خبره پر موږ افغانانو
بیرته راسم. مولوی صاحب دلته ویل سی چې امریکایي چارواکو پر پاکستان باندې فشار وسلی چې طالبان سولې ته وهڅوي، په دې لړ کې د ملا برادر د آزادولو خوشې کولو خبره هم سوې ده. ستاسو په نظر باندې دا خبرې د افغانستان د سولې د پاره څونه مهمې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د میز ګډون کوونکو ټولو درنو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د سولې د پاره لزلې یقینا تیزی شوې دي او د دې یو دلیل دا دی چې خارجي قواو اعلان کړی دی چې په 2014 کې د افغانستان نه وځي. د سولې عالی شورا هم په دې فکر ده چې په دې دوران کې چې همدلته خارجي قواو شته او زمونږ امنیتي ځواکونه هم کوشش کوي چې امنیت ورته وسپارل شي، طبیعي ده چې سیاسي رقابتونه به هم تیزیږي، د سولې دپاره رالی ظالب هم تیزیږي. او د سولې دپاره چې دا کومه شورا جوړه ده، ضعف او کمزوري یا نواقص خو په هر اداره کې وي، دا به وي د سولې پالي شورا کې. مګر د سولې دپاره دا یو قوي ادرس دی. د افغانستان حکومت د سولې د شورا حمایت کوي، د سیمې هیوادونه په خولې خو د دې حمایت کوي. دا چې اوس امریکا په دې وخت کې د سولې د شورا مرسته کوي یا مثلا پاکستان ته وایي چې تاسو د سولې په رابطه صادقانه همکاري وکړئ، یا هغه طالب بندیان چې پاکستان سره دی هغه دې را خوشی کړی شي که د سولې په ګټه. موږ دا ویو چې یوازې هغه طالبان چې په پاکستان کې دي لکه ملا برادر یا ترابی یا موږ چې خبرې تر شلو پورې عالی رتبه طالبان د پاکستان په زندانونو او جیلونو کې شته دي، موږ دا دي ټول که د سولې په ګټه ټول دې را خوشی کړي. دغه سي د طالبانو مشران د امریکا سره دي، په ګونتنامو کې دي، په باګرام کې دي، په قندار کې دي. د حکومتونو سیاست دام دی چې سولې ته د رسیدو لپاره مخالفینو ته یو شین چراغ خودل او د هغوی د قناعت د حاصلولو لپاره یو څه اقدامات خو کوي. نو دغه اقدامات چې امریکا فشار اچوي یا مثلا خپل کوم اقدامات کوي، د سولې شورا دا تعقیبوي، ګوري او هر څوک چې
دا خبری چې اوس سوی دی د پاکستان او امریکای چارواکو ترمنځ دا خپل د افغانستان په اوسنی حالت کې د سولې د خبرو سره مرسته کولای شي؟
زه فکر کوم چې دا کمی خبری چې د ظهیر الاسلام چې دا ایس آی مشر دی او یا د پاکستان د استخباراتو ترمنځ شوی، طبعا دا خبری استخباراتی خبری دی. هغه اصلي حقیقت د پردې تر شا چې څه دی شاید هغه خلقو ته ښکاره شوی هم نه وي، او دغه ظاهري خبری چې اخباراتو کې راځي او یا سیاسي اړخونه لري دغه خبری مطرح شوی او دا ازارات خلق اوریدلی اندرونی نوری خبری
پر دې خبر باندې تاسو سولې علي شورا غړي اس پر دې خبر باندې تاسو باور کولای سي یا تاسو ول چې پر دې تر شا شاید نور څه یې کوي باور
نه زه خو په دې عقیده یم چې پاکستان او د امریکا ترمنځ یو څه فاصله راغلی و او هغه د پاکستان څلیر شسکر وجلې شو هغه لارې باندې کړې احتجاج وکړ په دې منځ کې ډیره فاصله رااله پاکستانی او امریکایي چارواکو کوشش وکړ د پاکستان د خلقو د فشار لاندې هم وو چې باید د لارې خلاصې نشي اوس چې دې ته تیار شو چې لارې خلاصې کړلې دې ته تیار شو چې د پاکستانی طالبانو په خلاف باندې عملیاتو ته غاړه کې خود له سره دینه چې پاکستانی طالبان هم خصوصا په وزیرستان کې هغه ډیر قوي دی او دی دغه تکلیف قبول ک ضروری ده چې پاکستان دا کارونه چې کوي د دې په یوس کې هغه د امریکا نه یو څه غواړي او هغه قناعت به حاصل کړی او منګه چې د پاکستان رول د سولې پر رابطه مهم ګڼو د امریکا مغمره مهم ګڼو دغه نه زیات مهم ګڼو امریکا چې په پاکستان باندې یو موثر او تاثیر گذار ده دغه غوښتنه د پاکستان نه چې د سولې پر رابطه تاسو همکاري وکړي زما په نظر د خالد فائدې نه ده دا سولې ته فائدہ رسېږي.
تر مننه به تاسو به هم راځم مولوی صاحب بشدوس محترم څنګه چې مخکې مو ویل چې پاکستانی او امریکایي چارواکو خبرې کړې دي واشنگټن کې او په دې خبرو کې تر ډېر ویل چې امریکا پاکستان باندې دا فشار وسلې چې په افغانستان کې سولې بهیر سره مرسته وکړي د ثبات سره مرسته وکړي همکاري وکړي او طالبان خبرو ته وهڅوي دوه خبرو ته تاسو په څه نظر ګوري پاکستان څونو وفادار پاتې کېدلی سي دې خبرو ته څونو به دې خبرو تر عمل جامه ورواغوندي
د لوی خدای جل جلاله په نامه او د شهیدانو په یاد زما ته دې سلامونه ټول اوریدونکو ته لومړی ټکټ د ما په نظر داده چې موږ باید یو تفکیک وکړو هغه وخت چې د پاکستان خبرې کوو د افغانستان خبرې کوو د امریکا نه د ولوس د عادي پاکستاني
او د حکومت
او د حکومت او مشرانو زه چې د پاکستان خبرې کوم د ما خبرې دا پنځه یا لس خلکو سره
ستاسو هدف ولس نه دی
بالکل او همدارنګ هغه وخت چې موږ د افغانستان خبرې کوو هغه څه چې د افغانستان ولوس آرزو ده آرمان ده هغه څه چې د افغانستان د مشرانو آرزو ازمامداران و آرزو آرمان ده دا دو تکی بیله ده زه سل پسل باور لرم چې د افغانستان ولوس ګټه د خلیلی و فهیم و کرزی سره توپیر لري هغه شی چې د یوګو ګټه ده د افغانستان د ولوس ګټه نه ده همدارنګه هغه شی چې د ایسای ګټه ده د پاکستان د ولوس ګټه نه ده آیا پاکستان مسلمانان غواړي چې افغانان ووژني افغانان مسلمانان نه آیا افغانان غواړي چې پاکستانان ووژني آیا عادي امریکایي بیچاره غواړي چې افغانان ووژني یا امریکایان او پاکستانان ووژني نه دا یو لاس خلکو په دا هیوادونه ده چې خپل ګټې لري او خپل موخه لري دا لومړی ځل نه ده چې امریکایانو د پاکستانانو غواړي چې تاسو باید د طالبانو په مشرانو فشار راولئ تاسو باید د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات وکړي پاکستانانو هم هیڅ دا لومړی ځل نه ده چې موږ منه کړی دي د پاکستانانو دوی څو ځله عملیات وکړ د پاکستانانو طالبانو پر ضد څو ځله د دوی سره موافقتنامې تلون امضا وکړ امریکایانو غواړي چې د پاکستان د فشار لوري چې طالبانو سره طالبان د افغانستان د حکومت سره خبري وکړي سو کوم طالب ملا برادر خو ملا عمر وایي چې ملا برادر د موش نه ده هغه د موش په نوم نشي کولی چې خبري وکړي هغه کاملا د طالب د تحریک نه استشوي وو هغه وخت چې هغه په 2003 کال کې مذاکرې پیل وکړ آیا دا مذاکره پرته د ملا عمر له امر شوی وو کدي ملا عمر په امر شوی وو کدي ملا عمر په امر شوی وو ولی پاکستانانو ملا عمر ته سزا ورکړي چې ملا برادر چې مرستيال د سزا ورکوي کدي ملا عمر پر ضد شوی وو آیا چې ملا برادر چې خیانت کړی وو د ملا عمر په تاریخ کې آیا هغه چې خوششي کولی شي چې د ملا عمر په نوم او د طالبانو تاریخ په نوم خبري وکړي دا طالبانو بیچاره په خپل ژبه وایي چې هغه څوک چې د افغانستان د مرتد حکومت سره یوځای شوی دی هغه چې په کابل کې ژوند کوي هغه څوک چې په زندان کې ده اغوی نه د موشته او نه کولی شي چې موش په نوم خبري وکړي.
تاسو ویل چې مخکې پاکستان امریکا ته ژمنه ورکړی او یا پاکستان ځنه امریکا ځنه غوښتل چې تاسو په افغانستان کې رسول بهر سره مرسته وکړي، دا ځل څونه باور کولای شي؟
د باور ځای نه ده، د پدې اقدام چې د امریکا په ګټه نه ده، د لاس خلکو چې په قدرت کې ده. امریکایانو سوي په دالاس کال یو ورس کال دوی وایي چې یو سړی موشته د مولا محمد عمر آدرس ورکی پټ ورکی موږ 25 میلیون ډالر هغه ته جایزه ورکو. دوی د مولا عمر د خاص منشي سره خبري کوي، د مولا عمر د خاص استاد سره خبري کوي. آیا هغه په قطر نه پوهیږي چې مولا عمر چیرته ده؟ د دې لپاره د چې زه په دې عقیده یم چې د افغانستان په جګړه هم د ایرانیان مشرانو، هم د پاکستان، هم د امریکا او هم د افغانستان یو منافقت، سیاسي منافقت رو بدل روانه ده. بل مثلا طالبان مشران وایي چې عالی شورا صلح هغه د جګړه عامل ده، نه د صلح عامل. هغه څوک چې په دا شورا کې ده مشري په لاس لري، همدا خلکو په زرګونو طالبان وشړي دي. د دې خلکو سره هغوی په جګړه و، دوی د حکومت نه ورکړی و، بیرته دوی راغی په
که رسمی بولی پشتونیت د ملا برادر سر د افغانستان د ځینو چارواکو خبره هم کیږي چې ځینو افغان چارواکو سره لیدلې دي. یو شمېر لوړ پوړي افغان چارواکي د هغه سره لیدنه تاییدوي، په کابل کې د امریکا سفیر هم هغه لیدنه تاییدوي، په پاکستان کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر به هغه لیدنه ردوي. د دې تر شا څه مسایل دي؟
دا د چې زوایم د لوبي ده. څنګه کولی شي چې د افغانستان حکومت د ملي امنیت سلاکار وایي سپانتا چې موږ دغه سره لیدلې یو، د افغانستان ځانګړی سفیر په اسلام آباد پاکستان وایي چې نه دا دروغ ده. د دې لپاره دي چې زه په دې عقیده یم چې د افغانستان په جګړه یو لوب روان ده، هیڅ څوک واقعت نه وایي. ټولو د افغانستان، د پاکستان، د ایران او د امریکا د ولوس په سترګو خاورې اچوي.
ډېر مننه فکر صاحب محترم. تاسو پاکستان حاضرې دو یا زړه شکولو ته چې په روسي کې تاسو اشاره وکړه چې زړه باید ورته شکی یا شکی یا حالات ته ګوري، که هغه ټکی پر هغه ځای باندې پرېږدو او راسو نن ته چې اوس هم کنړ ولایت باندې راکټونه راغورځول کېږي او د افغان سوداګرو د ترانزیت ستونزه لا پر ځای پاتې ده، نه ده حل شوی، نه حل کېږي، او د افغان کډوالو موضوع بل موضوع ده چې وخت پر وخت غوښته ضرب لاجل ورکول کېږي، چې دا یو ډول فشار پر افغانستان باندې. څنګه به پاکستان د دوه ټول ټکو د دوه ټول خبر څه تیر څه خپل ګټ به هم ترې وځای پر چې ظاهرا ویل کې ځغه هېر کې او د افغانستان د ګټو لپاره به کارو کې به رسول د لپاره کارو کې به ثبات لپاره کار.
زموږ تاسو په وطن کې ډیر واځي متل دی، جنگ پر چی جنگ پر غله دی. په کایې هم د چوي پیدا غل مغال په کوڅه کې په چی شو ول ملا نصیدین ورول دازما پر تل تک ول چې تل تک یو وی آرام آرام سم دلته یو لار داد چې موږ تشریح کو چې دا څوک دی، دا څنګه ده، دا څنګه راغله ده، موږ څو چې دا بازی ختم سي. دا خلګم د ابدی دوام د پاره نه دی راخلی، خو د ګټ د پاره راغلی. خو پاکستان هم د یو ګټ د پاره کار کوي، کیا په ابدی دوام کې خو د اچا ګټ په جګړه ویني ته یو لیک نه ده، نه د ایالات متحده امریکا د نظم شت. افغانانو چې لاندې درته وایم پر قدرت باندې یو د بل پر ضد جګړه شروع کړه، د اراده ووتل، دنیا و همسایگان پشکرا داخل سول. اوس دنیا و همسایگان غواړي او د افغانانو مختلف ډلې غواړي د خپل منافیو برلاسی د پاره دا جګړه یا دوام وکي، او کتکیږي که کتکیږي دوی باید پشکی کی، کنه دوی د پوزټین ورته غورځي دغه د پاره. اوس زوایم چې شه داد چې موږ د ټولو منافیو ته نظر واچو، نه یوازې دا چې د ار یو د منافیو د پلاستر اوستلو د پاره لنګت کشیش، هغه دا چې زموږ د وطن په شوروا کې چې ټوله په دې کاسه کې لاس واقعي ګوله ځینې واقع، موږ وایو چې پاکستان په پوسو چې دلته څه غواړي او زموږ ګټه په چیش کې ده.
د دغه فرصت څخه چې همدا اوس دم ګړی موږ باندې خبرې کوو، افغان حکومت څه ګټه اخیستلی سي؟
افغان حکومت
څه کولی سي؟ ځکه ما بشر دوه سب څه پوښتنه وکړه چې د طالبانو د مشرانو سره پر لیدلو باندې افغان چارواکي سره دوه نظر دوی خولي دي، اوس څنګه کولی سي افغان حکومت چې یو پالیسي ولري نړیوال ډیپلوماسي څه کار واخی کمی لار شاري؟
زه وایم چې افغان حکومت اول په خپل منځ کې یو ملي اجماع پر دې راولي چې موږ څه خوشتنی لرو د پاکستان او د پاکستان خوشتنی چې پنځه شان د خپل متحد ایالات متحده امریکا سره توافق ته داسې ورسیږو چې ته د منطقوي اهداف ته د افغانستان سره د سولې د تامین په اهداف کې نک سره جلا د سولې او شو حکومتداری په افغانستان کې مشتره پرېږده، په منطقه کې چې ارڅه تکه موږ غرض نه
درکو. سیمې نور هیوادونه بیا دخت منلای
سي د موجه دا اومده قوتونه کله چې مود د سره د سولې په باب نه دای ګوشه د طالبان سره تماس ونیسي نه زو ونیسه کوم نیوي په ګډي ونیسه نه دای ګوشه د پاکستان سره خبرې وکي او نه زو کوم نیول په ګډي وک دا د ملګرو کار دی نو داسې نه چې پاکستان کار را پښکې وکي ما او امریکایان سره جلا کی بیا د حکومت مختلف عناصر سره جلا کی داري او سر بیا چلا ګوري بل دا مشخص غشتنی سره زموږ د سولې شورا ورسره پاکستان پاکستان مشتاسه غواړو ته د کشمیر مسله زموږ سره مته ته عمق استراتیژیک څه تیر څه ته ګوډاګي حکومت دلته مغواړ په برابر کې زه ستا په منافع په یژم ستا دشمن زه دلته نه ساتم د ډیورن مسله در سره الوم د اوبو مسله در سره الوم ترانزیت لار در کوم آسیای میانت کله چې په د سولې په مسله کې د چارواکو مختلف چارواکو خپل منافع مترسي مازله مغلق کوي
بل ډیر مننه فکر صاحب مولوی صاحب په ورستی کې د امریکا کانګرس داسې وړاندیز کړی چې د حقانی شبکې په تور لیست کې داخله شي که داسې وسی دا به د افغانستان د سولې پر بهیر باندې څه تاثیرات ولري
زما په نظر دا د سولې د پاره خه خبر نه دی دغه سی خو القاعده په نشورت نه لاره دون افراد نه لاره کله چې امریکا د القاعده په ضد اعلان وکړ امریکا القاعده او شهرت پیدا افراد وسط پیدا او نور خلک چې د غوي مبارزه
سرګند توانونه به چې د افغانستان
القاعده په اساس نه و هغه د القاعده په سب کې شمار حقانی شبکه زما معلومات تر کم زیدی سید چې د اکمالاتو په حساب باندې با د خپل ځان ته سر رسیدګي کوي دا د طالبانو یو برخه ده د مولا عمر د قیادت لاندې دي او دا سره جدا کول د دې معنی دا ده چې یو اړخ سره سوله کو او بل اړخ شاته پریدو دا به هغه حسابي چې طالبان بم دې ته زر زړه نه کی زه خدا ویم چې څو کار دی امریکا وکي امریکا دې دغه د سولې د پاره چې دې څه کوي دا د سولې د عالی شورا او د افغانستان د حکومت سره هماهنګ کی دوی د دې مشورو طریقو کې طالبان باندې مې یو غږ داده چې د دې سولې نه بغیر بل لار نه لري سولې د پاره مذاکرات شریعه مرده افغاني اصل دی او زموږ ستونزې د تاریخ په اوږدو کې په جرګو مذاکرات او تفاهمات حل شوې دي دا ک د افغانستان د خلکو غوښتنو ته ارمانونو ته غوږ دی باید د سولې د پاره مادهګي وخی او د تزلزل د تشتت او د تفرق د لارینه یو موقف د سولې پر حساب باندې
مولوی صاحب ک حقانی شبکه په ټول سي داخله سي د امریکا طبعا د نړۍ نور هیوادونه هم اوسره حساسیت لري د دې پر سرګند اغیز د افغانستان سولې پر بهیر باندې سي افغانستان سولې بهیر چې اوس هم شکر باندې کې شي ګړندې نه دی روان لا هم سست روان
دی ما سره داسې تشويش دی چې کدی حقانی شبکه رسمن په تور لیست کې شامل کی او دا د دې مذاکرات او د تفاهم او د تقابل په چوکاټ کې راولي مذاکرات نه وباسي دا به نورم شهرت پیدا کړي په نړۍ کې هغه خلک چې د امریکا خلاف کوي یا دلته اوس په افغانستان کې د دې قواو په ضد باندې عملیات کوي هغه به لا تمویل ته زور ورکي په افراد به د هغه په توسط باندې افغانستان ته راورسي او دلته د سولې په ځای باندې به په جنگ کې شدت ریشي جدا زه یو لوی تاوان وینم زه هم په غیر د استثنا نه ودی وای څوک چې صلح او مذاکرات ته آمادگی کوي په غیر د مقدماتي شرطونو نه هغه د ریشي او د صلح مذاکرات په جریان کې کله چې د مذاکرات میسته د کین خپل شرایط د مطرح کی څه چې معقول هغه به اخلو څه چې غیر معقول هغه به مصلحین ردی یو بل خبره چې زه اضافه کول غواړم هغه د پاکستان ته یو خبر داده مشوره می داده چې د مهاجرینو په زور وستل یا د راکټونو وشتل یا د ترانزیت بندول دا مسائل نه د پاکستان په ګټه دي نه د افغانستان په ګټه منګه خګاونډي توپ غواړو نو باید پاکستان بم خګاونډي توپ کوي که پاکستان د کونړ نه غزه جوړه کی او د اسرایل غوندې توغندي پیولي د دې معنی بدانی چې د کونړ د منځويسي او نس نابود وکي زه هم چې هر گاونډي چې دغه سي حرکت کوي هغه د ځان د پاره قبر کړي ک په کونړ باندې حمله کیږي شاید پاکستان په خپل خلاف باندې جهانیانو ته د مداخله چانس ورکړي
بلې مولوی صاحب
ځان د پاره قبر کړي
او ساس خبر ته ورسېدو یو بل پښتنه ملتاس دره د افغانستان د سولې شربان چې مخکې انتقادونه کړي چې په خپل پکور دننه نه ډیر کار نه دی کړی یا سرګند کار نه دی کړی چې اول څه دا کار نه کړی خو کار به کړي ضرور خو د رپورټل مخ خلک داسې انتقاد کوي چې ډیر کار نه دی سوی په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې موضوع اوس یوازې سیمه ییز هم نه بلکې نړیوال هم بلکې په دې ځکه نړیوال سیاست فرصتونه استخباراتي مسائل او ډیپلوماسي مهم رول لري د افغانستان د سولې علي شورا په دغه سي وخت کې کده هوس چې د خبرې سي ودی څنګه کولای سي له دغه نقطې څخه مهمه ګټه واخلي او مهم رول ولوبولای سي
یو خدامونه مچ د سولې علي شورا کډیر مهم شخصیتونه پکې دي ټول قومونه او سیاسي حزبونه پکې دي مطبوعات پکې دي مدنی ټولنو خلق پکې دي نارینه پکې دي زنانه پکې دي وزه د امن مسجد سولې عالی شورا تر یو حد پورې تمبلی کړی دا او اصلي هدف ته د چې څنګه پکار و هغه سي ځان نه رسولې وس چې تاسو او تاسو غوندې نور د افغانستان خلک او د دنیا خلک دا غواړي چې باید د سولې لپاره جدي هلې ځلې وشي زام دا غواړم چې د سولې عالی شورا دي که خپل نواقص ته خپل ضعف ته خپل کمزوري ته متوجي شي اول دی د افغانستان د ولس د حکومت په شمول حمایت په قاطع ډول حمایت دی حاصل کی سیاسي عذاب سره دی غونډي وکي علما سره دی وکي قومونو سره دی وکي او جامع جهاني دی په دې متقاعد کی منګه چې د سولې د پاره علي ځلی کو د ایواز په افغانستان کې د سولې د پاره په ګټه نه دی ام په سیمه کې سولې سره راځي ام جامع جهاني د دې لارې یو سولې ته رسیدي نه نیواز د جنگ په افغانستان کې نه دی د جنگ د افغانستان د سرحداتو نه بار دی ک پاکستان کې جنگ شروع شوی دی دا اصلي منشا تر دغه ځای اخلي زمنګ غوښتنه ده چې من سره ام گاونډیان ام دی جهانیان را سره صادقانه همکاري وکي او د سولې په شورا کې د ګوري چې د ځن شخصیتونو حضور پکې ضروری دی دا خود هر په اخیر نه دی چې دې کې غني وسط نشراتلې هغه مؤثر مهم شخصیتونه هغه د سولې په شورا کې را شریکي او دې ته د توصیه
کوروډان ډیر مننه بشدو سه محترم دا چې د حقانی شبکې په اړه باندې وړاندې سوي دي چې په تور لیست کې شامل شي او د بلې خوا په افغانستان کې د سولې خبرې هم کیږي یا د سولې خبرې پر هم ګامونه اخیستل کیږي ستاسو په نظر باندې د حقانی شبکې په تور لیست کې شامل شي د افغانستان کې د اوس جنگ روان دي فکر کوي د سولې بهیر به څون متاثر سي
لومړی ټکی دا ده چې په عمل کې د حقانی شبکې نشته تاسو کوم وخت اوریدلی دي چې د حقانی شبکې ویان یو عملیات په غاړه واخلي همیشه زبیح الله مجاهد د طالبانو ویان په غاړه اخیستل دي یو ټکی دوم ټکی دا ده چې په خپل حقانی وایي چې موږ د طالبانو یو برخه یو دریم دوی ویل دي چې موږ مشر امیرالمؤمنین مولا عمر ده زه په دې عقیده يم چې آیا دا لوبه نه ده چې امریکایانو د حقانی شبکې غالي په تور لیست کې واخلي او د طالبانو په تور لیست کې نه اخلي مهمه د داده چې نن په دا جګړه نه د مولا عمر زوی وژل کیږي نه د پیسې مصرفيږي نه د اوباما زوی وژل کیږي او نه د اوباما پیسې مصرفيږي نه د کارزای او فهیم زوی خلیلی زوی وژل کیږي او نه د غوی پیسې مصرفيږي نه د احمد نژاد زوی دلته وژل کیږي او نه د احمد نژاد پیسې مصرفيږي هغه بیچاره طالبان او پولیس او عسكر او امریکایان او ایرانیان او پاکستانیان چې دلته وژل کیږي دا سه خلکو د چی بیچاره دي او چې ډوډۍ پیسې نه لري بل مثلا د ما په نظر دا ده چې طالبانو هغه د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني ولی مولا عمر دا لومړی شرط ګني ځکه چې مولا عمر په دې عقیده ده چې د امریکایانو عسكر د افغانستان نه ولال شي په نیم ساعت هغه کابل نسی کارځي سوایي کارځي وایي چې زه د مولا عمر سره خبرې اترې کوم په دا شرط چې هغه خپل سلام پریږدي په کور زه هغه ته یو کار پیدا کوم او د ما اساسي قانون ومني هغه وایي چې زه د افغانستان امیرالمؤمنین یم ته ما ته وایي چې خپل سلام پریږدي زه په کور کې نه زه یو کار پیدا کوم یو بسګری و دا شان تاته پیدا کوم یا راځه د ما وزیر شه زه په دې عقیده يم چې په افغانستان کې هغه وخت سول راځي چې د ابوبکر صداقت وي د عمر عدالت وي د عثمان سخاوت وي او د علي شجاعت وي نن نه یوازې د موږ په مرشرانو کې دا نشته او موږ چې په دا حالت یو ځکه چې دا نشته زه په دې عقیده يم چې هغه وخت په افغانستان کې سول راځي چې د افغانستان مشرانو کشرانو ک طالب ده ک مجاهد ده ک سره ده ک سپین ده ک هزاره ده پښتون ده تاجک ده هر څوک چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ووري چې هغه وایي چې غټه جهاد په خپل نفس کې د خپل
نفس جهاد
تسلط په خپل نفس کې ووري
ډیر مننه کور مدن مشهدو سب تاسو مهرباني وکړه نتیجه مو مرتول فکر سه محترم د بحث وخت مو ختم دی او په نتیجه کې غواړم له تاسو پوښتنه چې تاسو نتیجه ګیرئ ته کې چې د دوه خبرو چې ورستی کې سی وي د امریکا او پاکستاني چارواکو ترمنځ او د افغانستان د سولې په خاطر باندې د دوه خبرو څخه چې شګټه واخیستل سي او افغانستان کې سولې راځي د سولې حل ځلې رښتیا کامیاب سي څه کول پکار دي په لن دولت
زه په دې باور کوم دا نوی علایم دي دا به توجه غورځول به مش خپل پښیمانه کې په دې چې موږ د دې نړۍ غړي یو دغه بازی جزئی چې اوس په افغانستان کې کیږي کشه د کباده د کیڅوک واړی کې نه واړی خبره داده چې موږ حرکت سره کو زموږ حرکت دادی چې تر هغه خپل په نظام کې دننه اجماع را نه ولو پر غشتونو باندې د شو حکومتداری رواج نکو بلې غې د خپل امریکایي ملګرو سره خپل پروګرام واحد نکو ګوشي حرکت نکو دا غې څخه بیا طالبانو ته غوړ پیشنهاد وکړو چې څه غواړو پښکارای وکړو دا میز مذاکرې ته پرینږدو چې چې درکو چې چې درڅ غواړو طالب ستاسو غیر له داسې یو حرکت څخه په دې بازی کې د کاروان به پاتې یو نو په خپلو خیالاتو به اخته یو کاروان به راسه تللې لار د حل به پیدا کړي امریکایان به بیرته تللې افغانان به بیا د تاریخ د یو بپر زون د یو ځنګل په هیڅ پاتې او لاسونه به داس داس کوي چې ولې مو یو مثبت سام و نه کړای سو چې په دې کې واخلو چې موږ د نړۍ د یوشتمې پیړۍ جوڅو نه دا چې بل مو د خپلو اهدافو دپاره استعمال کړي
ډیر مننه فکر صاحب مولوی صاحب نتیجه کې ستاسو څخه هم دوه کلمې غواړم چې تاسو ته اوس په افغانستان کې د سولې راتللو په هدف باندې څه کول پکار دي
حکومتداري شفافیت د قانون تنفیذ او عدالت یعنی دا شیان موږ د سولې نه جدا کولای نشو یو دویم عرض مې دادې چې جامع جهانی غواړي پاکستان غواړي افغانستان غواړي د سولې لپاره باید په همانګۍ مخکې لاړ شي درېم خبره مې دادې چې په دې وخت کې چې موږ د سولې لپاره غواړو باید منګه نور خلق په تور لیست کې شامل نکو او اغوی ته